شي او د ازادي راډیو تا 2 بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د اسلامي هیوادو د همکارۍ د سازمان غونډه په افریقا کې روانه ده. افغان دولت لدی غونډې شهید لري. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. په کابل کې د امریکا سفارت د مصالحې دالی شورا د تشکیلاتو د جوړېدو ننګه وکړه. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان سوله خبرې وکړې او په عراق کې د شیاو د مشر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د معترضانو پر پرلت برید کړی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج د افیر او سرپرستوي د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی ویلسن تېره شپه په ټویټر کې ولیکل دا شورا به د افغانستان د سولې مرکچانو ته ښه لارښوده شي او د سولې په لور به نور ګامونه واخیستل شي. د اروپایي ټولنې استازو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وغوښتل چې د ملي مصالحې د عالي شورا تشکیل جوړ شي او سمدستي د کار پیل کړي تر څو د افغانستان د سولې مرکچي پلاوي ته لارښوونې وکړي. د مصالحې عالي شورا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته جوړه شوه. خو داسې ښکاري چې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله او ولسمشر اشرف غني ترمنځ لا هم د دې شورا د تشکیلاتو پر سر موافقه نه ده شوې. ښاغلی عبدالله په ټویټر کې د نومبر په 26مه لیکلي چې ټولو لوریو ته ډاډ ورکوي چې د دې شورا عمومي غونډه به ډېر ژر د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره جوړه شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت، د کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم له ښاغلي اتمر سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر لیکلی چې پاکستان د ټولو لپاره د یو سوکاله راتلونکي په هدف له افغانستان سره د اړیکو غښتلتیا ته ژمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به افغان پلاوی له ګډونوالو هیوادونو د افغان سولې او ثبات لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړي. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوی غړي فوزیه کوفي وایي چې د ښځو د حقونو او شته لاسراړونو له خوندیتوب او درناوي پرته د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. میرمن کوفی دا خبره پروند اسلام آباد د چیرنو د انسټیټیوټ په یو آنلاین غونډه کې وکړه.
د پروسې پر مهال ک چیرته وګورو چې له دوارو لورو د شزو د حقونو خوندیتوب نه یقیني کیږي، بشري حقونو تنوع او ټول شمولیت ته درناوی نه کیږي، هغه به داسې یو وخت وي چې دا پروسه به ناکامیابیږي.
په دې غونډه کې د ولسي جرګې غړي شتنکی کړو خیل هم ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید د شوزو ونده سیاته شي. هغه زیاته کړه چې شتزي د ټولنیز پخلاینې په برخه کې تر ټولو مهم رول ادا کوي. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي په بیگ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته لاړل. محمد نبی پرون په خپل ټویټر لیکلی چې له ځوانانو سره بیگ باش یا د استرالیا د کرکټ غوره لیگ ته روان شو. محمد نبی، مجیب ستران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیگ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دي. تر دې مخکې راشد خان په بیگ باش سیالیو کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دی. د استرالیا د کرکټ د شلو ورځو سیالیو غوره لیگ بیگ باش د دسمبر له 10 پیل شي. په عراق کې د شیعګانو د رهبر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د مخالفینو په یوه کمپاین په برید سره درې تنه ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د حکومت مخالفینو په جنوبی شهر ناصریه کې کم جوړ کړی و. د دې پیشانی شاهدانو او روغتیا پالانو د خلکو د وژنې او ټپي کېدو معلومات رسنیو ته ورکړي دي. د بسنټ پال شیعه مشر مقتدا صدر پلویانو د جمعې تر لمانځه وروسته د الحبوبي مرکزی میدان په لور ورغلل چېرته چې د حکومت مخالفین مظاهره چند له اکتوبر راهیسې پرلت او لاریون کوي. د پیش شاهدانو ویلي چې د صدر پلویانو د مظاهره چانو په خیمو باندې ډز وکړې او پیټرولي بمونه یې ور وغورځول او مظاهره چان هم اړ شول چې غبرګون وشي. اخو ډب تر شپې روان و او روغتیا پالانو ویلي چې ټپیان په مرمیو لګېدلی دي. مقتدا صدر چې د عراق په پارلمان کې تر ټولو لوی ډله رهبری کوي تمه لري چې دغه هیواد له وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې مطلق اکثریت خپل کړي. دی په دې سربیره چې له امریکا سره له ډېر وخته مخالفت پالي په عراق کې د ایران له نفوذ سره هم جوړ نه دی. د هند پولیس وایي چې پلازمینې ته په لار د معترضو بسکرو سره پلانجو کې له اوښکې بهاوونکې ګازونو او اوبو شیندلو څخه کار اخیستی دی. هندي بسکرو د دغه هیواد د کرنې په سکتور کې د نویو اصلاحاتو پر ضد مظاهره وکړه. دوی دا ویره لري چې دا اصلاحات به دوی په لویو شرکتونو پورې وتړي. له لانجو وروسته چارواکو بالاخره بسګر پلازمینې نوې ډیلي ته پرېښودل، خو پولیس پرې څار لري. یوې فدرالي استیناف محکمې د امریکا د برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین مخه نیولې ده. ولسمشر ټرمپ غوښتل چې په پنسلوانیا کې د منتخب ولسمشر جو بایډن د بریا د اعلان مخه ونیسي. د محکمې دا اقدام به ټرمپ ته چې غواړي په دې ایالت کې د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشري ټاکنو پایله بدله کړي یو ګزار ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې افغانستان هڅه کوي چې د اسلامي همکارۍ د ساتمان ملاتړ د افغانستان د سولې او ثبات لپاره جذب کړي. امریکایي پوځیان په افغانستان کې د لسو مرکزونو وتلي دي. جنرال دولت وزیری وایي
د دوی قوت ته دومره ضرورت نشته دی په افغانستان کې، ځکه زموږ سوال پوست کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري.
له افغانستان په ټول امریکایي سرتیري ووزي نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې په دې اړه اورېدل شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په سرحدي شار پښین کې وی غونډې ته وویل
دا غمیده یوازې د شار نه ده، غمیده د ټول پښتون ولسته.
د سړې هوا له ناروغیو سره په افغانستان کې خلک څه کوي؟
هغه سي ماشومان ټوخی او پاراسامول او د ستوني د درد ګولې ورکو نور خو نس کوي.
دا موضوع د کور کلی په پروګرام کې چیرل شوی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې له ګډونوالو غواړي چې د افغان سولې او ثبات له هڅو ملاتړ وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو و څلوېښتمه غونډه له پرونه د نایجیریا په پلازمینه نیامی کې پیل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کړی دی. صفی الله سنګزی راپور لري.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیران د سولې او پرمختګ لپاره د ترهګرۍ پر ضد یووالي په شعار سره ټول شوي دي. د غونډې ته له افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ورغلی او تمه ده د افغان سولې او ثبات له هڅو د ګډونوالو هیوادونو ملاتړ وغواړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب په دې اړه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل
پیغام د کانفرنس یې چې جنگ در افغانستان از دیدګاه شرعي ناروا است.
دغه کانفرنس ته زموږ پیغام دادی چې جنگ په افغانستان کې له شرعي لحاظه ناروا دی. د اسلامي نړۍ هیوادونه دی په افغانستان کې د جنگ په ناروا بللو سربیره له سولې او نظام ملاتړ وکړي چې په هغه کې د خلکو د مدني حقونو او جمهوري نظام په شمول د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې خوندي وي او د خلکو رایه د هغوی د سیاسي برخلیک ټاکونکې وي. تمه ده د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان د سولې، سوکالۍ او امنیت لپاره د هغوی د ملاتړ د جلب او هم د جنیوا د بریالي کانفرنس د پایلو په اړه جلا جلا لیدنې ترسره
کړي. ملاقاتونه جداګانه شته مشه.
د اسلامي نړۍ د همکارۍ سازمان په خپل تیرو غونډو کې د افغانستان د سولې او ثبات په هڅو ټینګار کړی او طالبان د بریدونو بندولو ته هڅولي. دغه سازمان له هڅو سره سره د افغانستان جګړه لا هم له عامو خلکو قرباني اخلي او د تاوتریخوالي کچه ورستر بلی مخ په زیاتېدو بلل شوی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سګنې غونډه تر ډیره د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوی ګواښونو او په وړاندې دي د مبارزي په اهميت سرخيږي. دغه سازمان سکرتر جنرال يوسف بن احمد الوثيمين د نایجيريا په پلازمينه نيامي کې د بهرنوي چارو وزیرانو رواني غونډه ته ویل چې د تراګري پر ضد باید ګډه مبارزه وشي.
نختيار شعار متحدون ضد الارهاب
دا چې موږ د دغه دوري غونډو لپاره دا شعار غوړه کړی دی چې موږ د پرمختګ او سولې لپاره د تروريزم خلاف متحد یو. په دې ټینګار کوي چې تروريزم د سیمه او نړۍ لپاره تر ټولو خطرناک او لوی ګواښ دی، او د دې لپاره چې تروريزم په پرمختګ او د مرستو په ګډو روابطو او په بشري انکشاف منفي اغیزه کوي، او هم د دې لپاره چې تروريزم یو نړیواله پدیده ده او پرته له استثنا ټول ګواښوي، نو په وړاندې یې ګډه مبارزه او زیارونه پکار دي.
د اسلامي نړۍ د همکارۍ سازمان لو 500 غړي هیوادو یو شمیر په تیر بیا افغانستان لکلونو راځي د ترګرو ډلو د ګواخ یا هم په کورونی جګړو کې ښکیل ده. په افغانستان کې تیر 19 کال په وسلوالو طالبانو سربیره القاعده او ورپسې داعش یا اسلامي دولت ډله او شاوخوا شل ترګرې ډلې له افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو سره جګړه کوي.
د اسلامي همکارۍ سازمان وڅلويشتمه غونډه نن د نایجیریا په پلازمینه کې پای ته رسیږي. لپرون رئیس په دې غونډه کې یو عمده اندیشنه د ترهګرو فعالیتونو ته ده. نن په دوی په چې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې تر دریو پوري په افغانستان کې د ترورستانو د فعالیتونو په اړه بحث اوریدل شي. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لارې یا د سکایپ لارې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0992935540، بل شمیره د 0992235550، او نړیواله شمیره مو د 0042022112501. البته د خبرونې په ترڅ کې د شمیرې تاسو ته اعلانو او یو یادونه وکم چې له دریو تر څلورو بجو بیا ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې د کورونا په اړه باندې اوریدل شي. د کورونا د وبا په ارتباط او پر روانه خبرونه کې په د کورونا د خبراوي د مخنیوي له خاطر په کابل کې د ودونو د هوټلونو د بندیز په اړه راپور هم لرو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې دا مسأله چیرل شوې ده چې امریکایي ځواکونه به د امریکا د نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د واکمنۍ په وخت ووزی کبه یو شمیر پات شي. د وی امریکایي ورسپانې موندنې شي چې روس امریکا په افغانستان کې له لاسو مرکزونو خپل پوځیان ایستلې دي. وړاندې دغه ورسپانو ته کتنه لرو، خو همدا مسله مې د افغانستان له یو پوځي جنرال دولت وزیري سره یاد کړې ده. له دوی په واورو چې د امریکایي پوځانو وتل به د افغانستان پر امنیت څه اغېز وکړي.
اساسي خبره ده چې امریکا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې تل اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تروریزم خطر دی. تروریستي ډلې دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي. القاعده، داعش او پخپل باندې نور تروریستي ګروپونه دلته فعال دي. زه نه پوهیږم چې د امریکا متحده ایالاتو په نظر باندې اوس دغه تروریستي ګروپونه خطر له منځه تللی دی که نه دی تللی. زه خو فکر کوم چې تر اوسه نه دی تللی، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي یا هر پریکړه کوي باید په احتیاطي وکړي، په تدابیر ونیسي. د دې تر څنګ قوتونه وباسي، زه په دې باندې ټینګار نه کوم چې دوی د قوتونه په افغانستان کې پرېږدي. خلکو ته د اطمینان ورکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه حمایت کوو، ملاتړ کوو.
بله جنرال صاحب، دې برخې ته به راشم. البته تر اوسه پورې چې کومې غونډې د افغانستان په ارتباط شوي دي، حتی د جنوا وروستۍ غونډه په دې کې هم نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې، لیکن که چېرته امنیتي برخې ته راشم، د ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت غواړي چې د جنوري تر نیمایي پورې یعنی په راتلونکي تقریبا وینیم میاشت کې په افغانستان کې د خپل پوجانو شمیر 2500 تر کم کړي. امنیتي وضعیت په پس خراب شي او کنه 2500 یا 4500 فرق نه کوي؟
ګوره اساسي خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو هغه نظر او یا تصمیم څه دی هغه دې په ښکاره باندې خلکو ته ووایي. دا دې اعلان وکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه او د افغانستان نه حمایت کوو. که دا خبره په بزغر د امریکایان وکړي بیا 2500 چې 2000 پاتې شي یو 1000 نفره پاتې شي هم کوم تاثیر نه لري. دلته ځکه د افغانستان وسلوال پوځ په خپل باندې عملیات کوي، په خپل باندې وزده دي توان لري چې عملیات وکړي په داخل د افغانستان کې.
جنرال صاحب وزیری، د ناتو په سرمشیزه کې د ناتو د مشانو په غونډه کې هم دا موضوع یاد شو. د ناتو په هغه غونډو کې چې روان کال تر سره شوې دي د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویل دي چې تر 2040 کال پورې به د افغان ځواکونو مرسته ادامه ورکوي.
ګوره اساسي خبره دا ده ته وګوره چې امریکا په خپل سر باندې په دوحه کې مذاکرات کوي، د افغانستان حکومت په جریان کې نه چی 15000 طالبان خوشی کړل، غلطه غوی جنگ ته لاړل، بیرته جنگ کې دلته جنگ توت شو، په طالبانو باندې فشار نه وروړي چې اوربند وکي. یعنی ځینې مسایل دي چې د تبعید امریکایان متوجي وسی. کني ټول د افغانستان خلک نه غوړي چې امریکایان د افغانستان کې وسی دلته د جګړې وکي، د هیڅ هم خوښ نه ده. مګر مسله په دې کې ده چې دوی یو واضح سیاست غوره کی، یو د دې سیاست چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منولو وړوي او شک او شوبه پکې نه وي.
د دوشنبه او سیشنبه په ورځو باندې چې په جنوا کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه، په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم او د نوري د اروپאי ټولنې مو او د نورو نړۍ استازو هم برخه پکې اخیسته. په دې کې دوی ښکاره وویل چې په افغانستان کې سمدستي اور بند غواړي په اعلامیه کې وویل، او دوی وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت دفاع کوي. آیا هم دا دوی خبرې کافی نه دي؟
ګوره د کافی خو ځکه نه دي چې هغه عملی اقدام پکار دی. عملی اقدام دا دی چې دوی د طالبانو سره کله چې مذاکرات کوي باید د افغانستان حکومت په جریان کې وچی، د افغانستان حکومت په خوښه باندې وکی، او په ځمن کې ټوګوره په افغانستان کې اوس جګړه ده، ډیره شدیده جګړه ده، هر ورځ په سلګونو کسان مړ کیږي. زه د سی فکر وایم په دې سره مشیزه کې یا په سویس کې چې دوی خبرې وکړلې خپل ملاتړ اعلان کړ، مګر دا خبرې دی بیا خپل نه ردی. مانا دا ده چې دوی باید مرسته وکړي، یاغه وسلې چې موږ وسوال پوسټ ضروري دي هغه باید ورته ورکړي، د دې لپاره چې هغه تشه رامنځته نشي. کله نور د دوی قوت دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه موږ وسوال پوسټ کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري، او د دې وړتیا هم لري چې په خپل په هیواد کې وجنګيږي.
له جنرال دولت وزیری په مننې اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راوړو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو یا په افغانستان کې د دې ځواکونو د پاتې دوه مسله څنګه سیړي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت څروان کتنه کوي.
نشتل انټرست خبرونې په دې موضوع چې له افغانستان د ځواکونو استل جو بایدن ته له ولسمشر ټرمپ ورپاتې سوغات دی لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د هغه مهال یادونه شوې چې بایدن د باراک اوباما مرستیال ولسمشر و او افغانستان ته سفر وکړ چې په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو ماموریت ورسوي. د نشتل انټرست لیکنې سره سم بایدن په هغه وخت کې د افغانستان د همغه مهال له ولسمشر حامد کرزي سره په ترنګ فسا کې وکتل، او کله چې له امریکایي قومندانانو سره ولیدل او له هغوی څخه د افغانستان د ماموریت د هدف په اړه پوښتنه وکړه، قومندانانو متفاوت ځوابونه ورکړل. خو د بایدن په اړه ویل کیږي چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر له کمولو سره موافق دی، مګر فکر کوي چې کم شمیر یعنی شاوخوا 2500 پوځیان باید په دغه هیواد کې پاتې شي چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم پر ځای بدل نشي. نشتل انټرس هم وایي چې بایدن د اوباما په اداره کې لومړنی چارواکی و چې د افغانستان د ماموریت په اړه شکونه لرل او د هیواد د نورو ځواکونو له لیږلو سره موافق نه و. واشنگتن پوست ورځپاڼه د ورځپاڼې بیا لیکلي چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د امریکا متحدو ایالاتونو په افغانستان کې خپلې لږ تر لږه 10 اډې بندي کړې دي. ورځپاڼه په عین حال کې لیکي سره له دې چې امریکا 10 اډې بندي کړي، له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو جزئیات ناڅرګند دي. واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټولو لپاره ټاکل شوی نیټه پر رسیدو ده، اوس د ځواکونو د استلو پروسه مبهمه ده او معلومه نه ده چې څه به کیږي. د امریکا تمه وه چې له طالبانو سره د موافقې له لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې به د افغانستان دولت او طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي او په افغانستان کې به سوله او ثبات ټینګ شي، خو که داسې ونه شي د افغانستان له درکه د امریکا او نورو لویدیځوالو اندېښنه پای ته نه رسیږي. د قطر د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان په هغه صورت کې چې د موافقې شرطونه عملي شي د 2021 تر می میاشتې له افغانستانه وځي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي لپاره او د دې وبا د کمیدو په خاطر سر لننه په کابل کې د ودونو د وټلونو اورونه تړلې دي. چارواکي له خلکو غواړي د کورونا وایروس تخپراوي د مخنیوي لپاره د روغتیا سپارښتنې په پام کې ونیسي. له کابل د ازادي راډیو خبریال ناجو صاحبي راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایروس له پرختیا اندېښمن دی. دغه وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی ازادي راډیو ته وویل ک چې د کورونا شمیرې لوړې شي په دولتي او غیر دولتي ادارو به جدي بندیزونه ولګول شي.
مونږ بیا هم ګورو چې د دوه اونیو په جریان کې ک دغه ارقام راټیټ شو نو دغه وټول نو بیا هم د قرنطین موده وغځيږي ک ارقام بیا هم په ولیدو ول ممکن د فاتیر هم په شپ سیستم یا برخي سیستم باندې تبدل شي.
د کابینې د پریکړې لمخې د ودونو ټول هوټلونه بعد روان کال د قوس میاشتې لومړۍ نیټه تړلې وي. د پریکړه د کورونا د دوهمې سپې راتګ لامل نیول شوې ده. خغلی ترکی ویل ک خلک ټول نیز واټن په پام کې وننيسي او لماسکونو ګټه و نخلي ممکن لوی نورین رامسته شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس شمیرو کې 1.5% زیاتوالی راغلی. دغه فیصدي تر دې وړاندې 6% و. په دې ورسیو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم د مړو اعلانونه زیات شوي چې خې زیات شمیرې د کورونا له امله ژوند بایلي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکو هم د کورونا وایروس له پرختیا اندېښمن دي. د کابل دوه اوسیدونکو رحم الدین او جلال
ژمی پر رسیدو سره په هیواد کې د کورونا د ناروغي کچه ورځ تر بلې زیاتیږي. عام خلک هم خاصه پاملرنه نه کوي، حفظ صحي نه مراد کوي. د حکومت څخه مو هیله ده چې د کورونا د ناروغي په کنټرول کې جدي پاملرنه وکړي.
د باندې ګرانی او تشویش د کورونا په اړه دا چې خلک کورونا مراد نه کوي، د دوه مهمه د کورونا ډیر خطرناک ده.
ویل کېږي چې په ټوله کې نږدې 15,802 په کورونا وایروس اخته شوي چې 1,000 مړه شوي او 14,295 بیرته رغېدلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د چمن د شار ګڼ تاجران تری تم شوي یا هم وشل شوي چې هغوی پښتنه له حکومته کوي. منظور پښتین د سرګندونې پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړي. په دې غونډه کې د منظور پښتین ترڅنګ د پی ټی ایم غنو مشرانو د سیمه مخابرو او بزرګونو کسانو ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د ساجی رډو د مشال څنګه د خبريال مجید بابر پر راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت وجنو ذمہوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
محمد نبی دای شاولی دای د دوی وغښتنه پی ټی ایم کوي چې دوی ولی ورکتی ولی ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولای. منګرو دا زمیدار یوازې د دیشار نه ده، زمیدار ټول پښتون ولسته دا د پښتنو وران شارونه د باجوړ لوی سم بازار چې نن هم تیریږي نشان یې نه دی پاتې، د باڑا کاروبارونه ختم شول، میرانشاه بازار مکمل هموار کړ او مکی نودا ټول هموار و، د جنډول بازار باندې نن هم چې پیریږي یو پارک جوړ دی، هلته بازار نشته.
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زرګونه پښتانه لا درګه دي عدالتونو ته دي وړاندې کړل شي.
اته زره پښتانه میسنګ پرسن دي، لا پتا افراد، لا درګه خلک، تاسو په پتا سره غته د عدالت مخانه ورګي. زموږ مطالبه دا نه ده چې تیر اخلاص کا، زموږ مطالبه دا ده چې ته عدالت ته پیښ کړه، عدالت ته فیصله وکړه، مجرم وي سزا ورکا کا، جرم یې نه وی کړای، بے ګناه وي را اخلاص یې کا.
حکومت او پوسټ تر دا محل د منظور پښتین د اوسنو داو پاړه سندي ویلي، خو له دې وړاندې له دا ډول تورنو انکار کړی دی.
ایرانی چارواکو اسرائیل تورن کړی چې د دغه هیواد د اټومي څیړنو د یو مخکښ متخصص محسن فخریزاده په وژلو کې لاس لري. محسن فخریزاده د ایران د دفاع وزارت مرستیال او د ایران د دفاعي ټکنالوژي او څیړنو د سازمان مشر و چې پرون تهران ته نږدې د یو بمی برید هدف وګرځید. صفی الله سنگزی راپور لري.
ایران د اټومي څیړنو تر ټولو مخکښ چارواکی او نوښتګر له لاسه ورکړ. محسن فخریزاده پرون جمعه د تهران د ابسر د خارګوټي په لار کې په یو وسلوال برید او پسې چاودنه کې لومړی ټپي او بیا یې روختون کې سا ورکړه. تهران تور پوری کوي چې اسرائیل د دې برید تر شا ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر باندې لیکلي چې د دغه خبره ترهګرو د ایران یو مخکښ ساينس پوه وواژه، اروپایي ټولنه دې د ترهګرۍ د عمل وغندي. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی هم پر محسن فخریزاده باندې د برید پتاړاو دولتي چلوزون اریپتا بیگا اویل
زارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم
کوم راپورونه چې د پیخ لسیم لرو د خکاروی چې لمړی د هغه په موټر باندې دزی شوی او لس 15 ثانی ورسته یو نیسان موټر چې پکې چاودیدون کې مواد ځای پر ځای وو چاودنه کوي. فخری زاده په دې پیخه کې ټپکیږي چې د امدغه ټپونو په خاطر ورسته سا ورکړه.
جام اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه که ایشون
لویدیزو استخباراتي شبکو محسن فخری زاده د ایران د اټومي پروګرامونو متفکر مغز بلله او دا باور لري چې هغه د اټومي پروګرام په نوم اټومي وسلې جوړولې. ایران د فخریزاده په تړاو د لویدیزو استخباراتي شبکو د خبرې رد کړې دي. اسرائیل سمدستي د محسن فخریزاده د وژنې په تړاو د ایرانی چارواکو د تورونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو یو وخت صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو کانفرنس کې ویلي وو چې د محسن فخریزاده نوم باید په یاد ولري. د امریکا دفاع وزارت د محسن فخریزاده د وژنې په تړاو رویټرز خبري آژانس ته له تبصرې کولو ډډه کړې ده.
د خوست د یو شمیر ماشومانو له پیغامونو وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلې سمې سونه لرو.
ایمنم چې داس په مای دای هله لارم چې په آینده کې یو ښه ډاکټر شم. موږ باید یو داس ډاکټر شو چې خپل هیواد ته خدمت وکړو او زموږ هیواد بل چا تارتیا و نه لري.
نو می تبسم دا زه غواړم چې په راتلونکي کې یو خون کې شم. غواړم چې زموږ په هیواد کې سول روشي، جنگ ورک شي، ار وخت موږ په هیواد کې ستلپات سول وي.
زمانم دنیا د پدریم ټولګي کې يم. زه غواړم چې په راتلونکي کې سرندواله شم چې د هویاند د حقوقونو دفاع وکړم.
زمانم مين د زه غواړم چې سول راشي، جنگ ورک شي، د موږ خپل خويند ورونه موږ روغ روزنه ورکوم شمان ته. زه غواړم چې په راتلونکي کې هر خبره شم.
زابد زه غواړم چې په راتلونکي کې یو ښه او پوه انجینر شم. افغانستان د خو انجینرانو ته اړتیا لري ترڅو نور هیوادو ته اړ نشي. حکومت نه دا هیله لرو چې مرستې د ویته ورسیږي، د یتیمانو سره دا مرسته وکړي، د غریبانو سره دا مرسته وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
لال میر خان ناصری د هلمند لګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي، زموش سیمي ډیره شپخته کړې ده، دلته یې بیا ارزانه ده او پاکستان ته په نیم قیمت خلک په قاچاق وي او دی وای زموږ د شخ افغان سوداګرو ته ورسوي. په هلمند کې زموږ وژل شوی خبریال الیاس ته یې څو میاشتې مخکې د هلمند د پنبې او د هغې د بازار موندنې په اړه راپورونه چمتو کړي وو، خو هیله ده چې لال میرخانه ستاسو شخ سوداګرو اوریدلی وي. عبدالباری خنمرنګ له غزنی لیکي، منظور پښتین د مظلومو خلکو رسا ژغ دی، په لار او برې ملاتړ واجب دی. کریم شیدا له مقر نه لیکي، څوک چې علمي او نور عمل منفیات ځایونه چور کوي له اسلامي او انساني ارزښتونو نه خبر دی. عبیدالله لیکي، طالبانو د دهراوت ولسوالۍ د دارالمعلمین له چور سره ثابته کړه چې د وطن خیر نه غواړي. اته به جو ډیر شته کې شوې لاند خبرونه. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج د افیر او سرپرستوي د اروپای ټولنې د دې اعلامیه هر کله کوي چې د مصالحې دالي شورا د کار د پیلې دوه د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کړې ده. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت، تکړوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړي. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړي فوزي کوفي وایي چې د ښځو د حقونو او شتله سره اړونو له خوندیتوب او درناوي پرته د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي محمد نبی، مجیب زدران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیگ باش کې د ګډون لپاره استرالیا ته سفر وکړ. تر دې مخکې راشد خان استرالیا ته تللی. په عراق کې د شیعګانو د رهبر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د مخالفینو په یوه کمپ باندې په برید سره درې تنه ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د هند پولیس وایي چې پلازمینې ته پلار د معترضو بزګرو سره پلان جوړ کړي، له اوښکې بهاونکې ګاز او د اوبو له شیندلو کار اخیستی او بیا یې دغو معترضانو ته اجازه ورکړه چې پلازمینې نوې ډیلي ته داخل شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او همدارس د کول کور کلی پروګرام اوریدلی شي. خو اوس په مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو، د امریکا د سفارت د شارج د افیر او سرپرست د خبرې پاړه چې د اروپای ټولنې د دې اعلان هر کله کړی دی چې د مصالحې دالي شورا د کار کارونه باید پیل شي، او اروپای ټولنې دا هم ویلي وو چې اوربان باید وشي او تلپاته سوله باید افغانستان ته راشي. په دې اړه مو د مصالحې دالي شورا د ویاند فریدون خوزون نظر اخیست.
د مصالحې دالي شورا د رهبری شورا او مجمع عمومی بالای بحثونه او کار شوی دی. ډیر ژر به خپل لومړی ناسته وکړي. امیدوار یو چې هغه کار چې د نور برخو پورې مربوط دی هغه هم خپل کار زر تر سره کړي، ترڅو موږ پر راتلونکو لاندو ورځو کې د ملي مصالحې د رهبری شورا لومړی ناسته ولرو.
شاغل خوزون داونه ویل چې د غلنډي ورزي کله دي، خو تر دې مخکې د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله په ټویټر کې د نومبر په 26 لیکلی و چې ټول لوریو ته ډاډ ورکوي چې د دې شورا عمومي غونډه به ډیر ژر د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا سجی رادیو د دې سات د خبرونه خبری برخه رانغاړو او نيزو پروګرامونو ته مخه کوي. وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دغه تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام
کور کلی.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخوزی
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. ولی ځینې کسان د موسمي ناروغیو په وړاندې بې تفاوت چلند کوي، دغه کار به کورنیو ته کوم مشکلات راولاړ کړي او څنګه ځان او کورنۍ له موسمي ناروغیو څخه وژغورو؟ نن همدا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدر منه دوستانو، د ژمی موسم پر رسیدو سره نزله، زکام، تبه او د ټوخي په څیر وړې خو ځورونکي ناروغۍ رامنځته کیږي چې په هر کور کې ترې یو نه یو کس اغیزمن وي. خو ستونزمنه خبره دا ده چې د دې ناروغیو تر څنګ د کورونا ویروس هم ور اضافه شوی ده چې د هوا په سړېدو سره یې د خپرېدو امکان ډېر تر سترګو کیږي. خو شته داسې کورنۍ چې د دې موسمي ناروغیو د مخنیوي په خاطر کوم خاص تدابیر نه نیسي او د همدې وجې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. د کابل ولایت دونکو نازنین وای چې دا کورنۍ ټول په زکام او ټوخی اخته دي. نو موږ زیاتوي
وسنه لرودونه په خارېم نسته، لرګیم نسته چې وس لرګي واخلو. سارو بیګای خګار مکوتون واز اقتصاد چاسته ده. هغه چې ماشومان ټوخی او پراسامول او دستوني د درد ګولې ورکو نور خنس کوي، په دې کم پیسو چې موږ لارسو ډاکټر تار د قمراجه او کونو په دام کورونا خمستانو څنګه وک خدای باندې سانس پاره چاره قمیتیات وکه ماسي خو مجبورې سړی راوزی او کار یا روزی یو خپل رسک او روزی پسې راوسی. نو څنګه وکړو؟ مجبور یم ماشومان مکتب ته ځي، موږ نو دغه سیونو څه رقم چې توجه مو کړ ډېر مو ځان وساته ډېر هغه سې زکام او رزشتو دا شان ونیولو. بې پروایي پکې اوس بې پروایي کوو. نو څنګه وکړو؟ کور کې اول والا رښتیا درته وایم، یو زوی مې و هغه یې ونیو. هغه پسې دا موږ سلو ماشومان سو زه سولم ذاتي نو دا د ستوني درد نو پراستامول خورم نور نو چې ډېر پرهیز مو کوم ډېر احتیاط مو کوم ژمی دا او دا وخت هم دای موسم دا نو چې دا ستوني درد او ټوخه او زکام او دا شان خودینو.
د روغتیایي برخې کارپوهان وایي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، ټوخی، تبه، سردرد، ستوني درد سره بې پروايي وشي نو دا امکان شته چې د نورو ناروغیو سبب به وګرځي. د غور ولایت اوسیدونکی غیاسي د موسمي ناروغیو په عواملو داسې راته غږېدلی دی.
یو خو خپله د موسم تغییر د موسم چې راشي بعضې خلک حساسیت لري د تغییر موسم سره، خپله دا تاثیرات لري په ماشومانو باندې، په غټانو باندې، په سپینګیرو باندې. او بل بې پروا دي، خلک خپل اولادو ته ځانو ته ډېره خاصه توجه نه لري. دا یې دوام علت دی. درېیم یې اقتصادي وضعیت دی چې وخت خلک ښه اقتصاد نه لري، ښه خواړه نشته، ښه جامې نشته، د ګرمو شیانو استفاده نشي کوی. دغه ټول علتونه همدا دي چې بعضې دو چې باید زکام شته دی، سینه بندی شته ده. اوس د کرونا خو یو عام مریضي ده چې په ټوله دنیا کې هم نوې خپره شوې ده، یو کال یو نیم کال کې.
د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد خطاب بیا له کورنیو شکایت کوي او وایي چې سره له موسمي ناروغیو اوس چې د کورونا ویروس هم د خپرېدو په حال کې دی، خو خلک ورته هیڅ پام نه کوي. خپله هم زکام او ریزش وي، بیا په ټولنه کې هم ډېر کسان له ځان سره په همدې مرض اخته کوي. نوموړی وایي چې دوی دې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه کوي.
مونږ خو اول دا ده چې دغه اول وارې چې باران وسو د لپاره بخاري کې خدای احتیاط سره کوو، مثلا دوګۍ د باندې نه پرېږدو. چېرې یو نفر مریض یې اول خو دې دا د ډاکټر تا ورولو چې د دې ستونه د څه تکلیف ده. دا ماشومې کې غټي بیلوې لاغه کوټه کې بیلو بل کوټه کې ترتیبات او تنسو چې ګرم غذا، ګرم کوټه، کالای، ګرم دوره غوند چې نور حیوانانو یا نور غټانو ته سره اتنه.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ګل احمد د موسمي ناروغي په مخنیوي کې دا کارونه لازم ګڼي او وای
تور معمول د بخارۍ سه د ریزه شو زکام سینه بغل د معمولی ناروغي دي چې په دې یخ په موسمو کې ډېر زیات پیدا کی. نو کورنۍ په دغه کې باید ډېر تدابیر ولري. هغه تدابیر دغه دی چې دوی احتیاط وکړي، ځانو سره کپارس کا څو ګرځې کیږي په کور کې کینی، استراحت وکړي. د دې دوی ګټې دي، یو ګټه خدای دا چې د استراحت په نتیجه کې د خپل صحت یا بکیږي. دوه خبره ده چې بل ته ضرر نه رسیږي، به خصوص خصوصا په اوسنۍ شرایطو کې چې دا مسله د کووېډ 19 یا کورونا هم یو جدي ستونزه ده. مثلا که نور هیڅ نه وي، په یوه متعادله هوا کې په کورنۍ کې اوسي، ګرم لباسونه واغوندي، خصوصا دغه ماسک یو بهترین شی دی، همیشه د ځان سره ولري. که ماسک نه وي، حتی یو دستمال یو چادر هم کولی شي چې سړی د ناروغنۍ وساتي. زیاتر د اوګینو خوراکونه زیات کولی شي چې ډېر استفاده وکړو، مثلا آش پخ کا، سوپ نه استفاده وکړو. ترکاري سوپ خو ډېر ساده دی، هغه جوړ کړه، دین استفاده وکړو. که نور هیڅ نه وي، جوش به هم کېدای شي، چای هم کېدای شي. چای خو متواتر یو معمول دی په هر کور کې شته دی.
نوموړی زیاتوي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، تبه، ټوخي پر مهال له احتیاط څخه کار وانخیستل شي، دا کار به کورنیو ته ډېرې ستونزې جوړې کړي.
که چیرې ده مریضای په وخت او زمان تداوی نشي، دا عواقب ډېر خراب لري. په دې عواقب خراب لري ده په سینه بغل تبدیلېدای شي، په برانشیت تبدیلېدای شي، ته دغه حد پورې بعضی مریضان رسی چې ډاکټران هم دې معالجې نه عاجز پاتې کیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسې پام را اړوم.
زما نوم محمد امین دی، زه د لغمان ولایت اوسیدونکی یم او فلحال کابل کې اوسیږم. باید مختلف نقاط دوی متوجه اوسي. اول خو دا چې هوا سړه ده، باید ځان ګرم وساتي. دویم دا چې د دې ناروغیو سره سره کرونا روانه ده، باید د دې هم غم وخوري او د خپل د بدن مقاومت جګ وساتي. ویټامین سي او نور کوم خوراک چې د بدن د مقاومت لپاره ښه دی، باید هغو نه استفاده وکړي.
مسعود نوری د اصلي د لغمان فلن په کابل کې اوسېږم. ډېر احتیاط باید وشي چې کوټه ګرم وساتل شي. ماشومان او مشران ټول باید یخ سړې هوا ته ونه وځي، او د باران او د واورې په صورت کې باید کوشش وشي چې ځان لوند نه کړي، ځکه چې دنه د زکام مریضي او د ستوني درد نور پیدا کیږي او کورنایي حالت هم ده.
زمانو ماجی سیدا جان د لغمان د لنګار اوسیدن کیما. خلک باید ځان ګرم وساتي، بخاری کی دی یا بلش وسایل برابر کی، او بچانو ته دسکاشه جراب او ګرم لباسونه ورته واخلي چې ځان د یخنۍ نه وساتي، چرټوخه او سینو د تکلیف ورته پیدا نشي.
ګرانه دوستانو، دا چې د هوا په سړې دو سره کومې ناروغۍ زیاتیږي او څنګه وکولای شو چې د موسمي ناروغیو څخه ځان او کورنۍ وژغورو، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې کله چې هوا سړیږي کومو موسمي ناروغۍ ته البته زمینه مساعدي؟
یخنۍ د راتګ سره ځینې تنفسي ستونزې، ځینې الرژیکي ناروغۍ، او هغه ناروغۍ چې اکثرا د ټټر په نوم باندې یادیږي، د ستوني درد، د ریزر زکام په نوم باندې، او حتی کله کله خو د سینه بغل یا ټټر خطرناکې ناروغۍ ته هم زمینه مساعدي. له بده مرغه هغه کسان چې د نفس قاعده یا سینه تنگی یا استما په نوم باندې ناروغي لري، ژمی په واسطه باندې د دوی دا ناروغي لا پسې تهدیدیږي او تکلیفونه زیاتیږي.
ډاکټر صاحب، بیا دا موسمي ناروغي د کورونا سبب هم کیږي؟ یعنی کدا مثلا څوک ریزش وکي او ریزش دوامدار شي او بیا دا په کورونا اخته شي، که څنګه؟
موسمي ناروغي اکثرا د وایرسونو لامل رامنځته کیږي، او ټول وایرسونه د کورونا وایرسونه نه دي. خو هم که فکر کېده کله به چې هوا بدلېدله، نو ولې ریزش یې منزله او زکام راته پیدا شوی دی. ولې هیڅ ډول دا موسمي ناروغۍ چې دي، د نیکه مرغه که چیرته د کورونا د مریض تر موږ او تاسو مخامخ نه شو، نو هیڅ کې ژوند نه کو. او هغه لارې چارې چې د عام روغتیا وزارت پرې تل په افشاري کړي، چې لاسونه ومینځئ په صابون باندې، دوه متره فاصله اختیار کړئ، ماسک واغوندئ، یو بل په بغل کې مه نیسئ، په یو بل په خوله کې مه ټوخېږئ، پرنجې لرې وکړئ، ځانونه وساتئ، نو هیڅ ډول موسمي ناروغي د کورونا باندې نه بدلیږي.
ډاکټر صاحب، که د موسمي ناروغي سره به احتیاطي وشي، یعنی همدغه عادي زکام، ریزش، تبه، سرخوږی، یعنی ستونی درد، بعد پایله به څه وي؟
وګوره، هغه کسان چې ریزش وي او یا د ستونی درد ولري، که چیرته احتیاط ونه کړي، تدابیر ونه نیسي، په وخت ډاکټر ته لاړ نه شي، بابېړې هر ناروغي کوي. د ستوني درد که چیرته اختلاطات ورکړي، د تانسیلایټس په نوم باندې یو ناروغي ده، د تانسیلونو یا لوزتانو التهاب دی، دغه حتی کولی شي چې کله کله د سترګو لاندې دانې رامنځته کړي، د غوږونو د التهاباتو له امله وګرځي، چې هغې ته انټرنل اوټایټس میډیا وایي، او حتی کله کله د غوږونو څخه د ژو د راوتو له امله ګرځېدی شي. او که چیرته د همدغې ځای څخه انتان د وینې د لارې دماغو ته لاړو، د مننجایټس یا د دماغو د سحایا د التهاب له امله ګرځي، دا یو خطرناک ناورین ده، وژونکې ناروغي ده. په ضمن کې که چیرته همدغه انتانات چې بکتریا ورسره زمینه شي، څوګو ته لاړله، د نمونیا په نوم یا ټټر په نوم باندې ناروغۍ رامنځته کوي، چې ټټر خپل یو جنجالي ناروغي ده. او که چیرته ټټر په وخت او زمان سره مل نشي، حتی په سږو کې د اوبو راټولېدل، د وینې راټولېدل، د زوی راټولېدل چې د امپایما په نوم باندې یادېږي، د پلورل افیوژن په نوم باندې یا انسباب پلوري، دغه ناروغۍ رامنځته کوي. او حتی کله کله خدای نخواسته د تنفسي سختي لامل ګرځي.
په پای کې به دا وپوښتم ډاکټر صاحب، چې څه اوس وکړو چې موږ او خپله کورنۍ او ټولنه له موسمي ناروغیو څخه یعنی وژغورو او په امان پاتې شو؟
د موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره لومړنی شرط دا چې محیط چاپیریال باید پاک، خزان راغې، پاڼې لاړې، کم سناسا اکسیجن چې غونو تولید او هغه هم نه تولیدېږي، هوا ککړېږي، یخېږي ډېره زیاته. نو په لومړي قدم کې وي تاسو کوشش دا وکړئ، خصوصا خویندو ته مې دا پیغام دی، چې د دوړو، ګرد او غبار نه ځان وساتئ. د بخارۍ لګولو په وخت کې کوشش وکړئ ډبرو سکرو سره مخامخ کېږئ مه. د رونو څخه مې خواهش داده چې باید سګرټ ونه څکي، سګرټ ترک کړي. ماشومانو ته ګرم لباس باید واغوندي. ماشومان باید په دې وپوهول شي چې کوشش وکړي روزانه د لاسونه زیات ځلې لاسونه په صابون باندې پرېمینځي، یو بل سره نږدې مه دغه کېږي، چې تخدای نه خواسته کوم ماشوم ریزش شو هغه مکتب ته مه لېږئ. که چېرته موږ او تاسو محیط پاک کړو، ځانونه پاک کړو، دوه متره فاصله ونیسو، ماسک وکاروو، لاسونه ومینځو، او په کور کې د شپږو کسانو څخه زیات یا د څلور کسانو څخه زیات په یو کوټه کې ونه اوسېږو، محیط هم پاک، انشاءالله هېڅ ډول به په موسمي ناروغیو باندې نه اخته کېږي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان ډاکټر صاحب. ګرانه دوستانو، دا د دې ونی د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام. خار بیا په دودونو کې ډوب شو، لکه خاریانی چې په تشویشونو او غمونو کې ډوب دي. داسې خو چارواکي هم په ډالرونو او عیشونو کې ډوب دي، لکه مامورین چې په رشوتونو او فسادونو کې ډوب دي. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو را لېږلي، او پروفیسور صاحب یې ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب، اوریدونکو لیکونه را لېږلي دي او پوښتنه یې کړې دي، نو که د هغوی پوښتنه ته ځواب ورکړي ډېر به خوشحاله شو.
سمه ده، خو که رښتیا درته ووایم، په دې ورځو کې مې مطالعه نه ده کړې چې ځواب به ورکړی شم که نه.
و صاحب، ورکولی شي. اسې خو د موږ موټروان مازر و چې راشي او د اوریدونکو پوښتنه ته ځواب ووایي، خو ما ته مناسب وبللې.
مننه مننه، ستاسو حسن نظر دی. نو لیک ولوله.
ښه صاحب، دغه لومړی لیک پیغلې روپۍ را لېږلی دی، او له سلامونو وروسته وایي چې روپۍ مې ډېرې خوښېږي، که یې د پیدا کولو چل را وښیې.
د پیغلې روپۍ سلام ته روپۍ روپۍ والی کویم، او دا چې روپۍ یې خوښېږي نو دا خو طبیعي خواهش دی، ځکه روپۍ د ټولو خلکو خوښېږي، او بیا پیغله روپۍ خو په خپله د روپیو بنډل دی. بنډل
هغه څنګه؟
خو چې سبا بله ورځ یې پلار چاته ورکوي، نو بنډل بنډل روپۍ به پرې واخلي.
پروفیسور صاحب، د روپیو پیدا کولو چل دې ور ونه ښوده.
د روپیو پیدا کولو چل مې که زده وای، نو نن بدل ته پخپل زړه بایسکل نه راتلم خا غټه په جروب مله فولان دی وای
نو دا ولی چې د بے سوادانو او نیمه بے سوادانو د پیدا کولو چل زده دی او ته چې پروفیسور یې نه دی زده
دا ځکه چې د هغوی ټول فکر او پام روپیو ته وي او موږ پروفیسران د څېړنو لیکنو او مطالعې په غم کې یو نو ځکه همداسې مفلسه مفلسه ګرځو
نو روپۍ څه وکړي
روپۍ دې له کوم زاړه پیسه دار سره واده وکړي او چې پیسې ترلاسه کړي ځان دې ته غیب کړي دغه د روپیو خبره پرېږده چې سړی زوروي یو بل لیک راواخله
ښه دغه بل لیک په سر لیوني رالیږلی دی او وایي چې له سهاره تر شپې پورې بې سره یم او چې شپه شي نو ویده شم او لکه روغ سړی ښه سم خوب کوم چې دا ولې
دی نه دی لیکلي چې له سهاره تر شپې ولې بې سره کېږي
لیکلی دی هغه وایي کله چې سهار ښار ته راووزم او د دوکاندارانو موټروانانو ترافیکانو پولیسانو او نورو خلکو بې انصافي ووینم نو یو دم بې سره شم او دغه بې سري مې بیا تر ویده کېدو نښه کېږي نو دای وایي چې درو درمل وکړم که تعویزونه
په سر لیونیا نږدې ده چې ځان بې سره شم ځکه د اوس زمانې او د دغو وروستیو حکومتونو غلاو بې انصافۍ بې عدالتۍ بې تفاوتۍ ټوله جامعه خرابه کړې ده او که رښتیا را باندې وای نو هیڅ په سور سړی نشته ټول لکه د تا بې سوره دي خفه کېږې به نه د علاج خبره دې کړې وه که د ما منې نو ځان لکه د چارواکو غوندې په بې تفاوتۍ واچوه قرار قرار په خپله ښه کېږي له خیره سره
پروفیسور صاحب ښه لاره دې ور وښوده خو که دا یې وکولی شي
سختی غواړي خو بریالیتوب هم شته پکې دا موږ پروفیسوران نه ګوري همدا اوس د جعلي اسنادو د خاوندانو تر لاس لاندې کار کوو که ځان په بې تفاوتۍ ونه چوو د فتن سکته کوو
دغه بل لیک سودا خان سودایی رالیږلی دی او وایي چې که پروفیسور صاحب د شاعرۍ او یا هم لیکوالۍ چل راوښیي چې مشهوره شم
سودا خانه بچو که ځان مشهوروي نو فیسبوک ته شه چا ته کنځلې کوه او د چا صفتونه او ورسره د پخوانیو پوهانو یوه نیمه خبره هم له خپلې خولې لیکه دومره ژر به مشهور شي چې آن د تلویزیونونو او رادیوګانو سیاسي بحثونو ته به دې هم د کارپوه او صاحب نظر په نامه ورغواړي بیا نو ګوره چې څومره مشهورېږي بیا به داسې توی او خیرات نه وي چې ته به نه وي پکې او نه به هم د حکومت داسې مراسم چې تا ور ونه غواړي په شاعرۍ او لیکوالۍ دې والله که څوک خبر هم شي فیسبوک ته شه بچو له کنځلو یې پیل کړه پخې او د کار خبرې به دې په خپله زده شي
خدای مو د موبایل مصرف ساته ځکه چې تر څو پوهیږي بلا کریډیټ خوړلی وي د یو موبایل ورځنی مصرف د څو ماشومانو له مصرفه ډیر دی په تیره بیا چې دغه سې نادیده ته په لاس ورشي پام وکړئ
ځز دمې سو خو ګوره پام دی وی چې زر زر زنګ ووهې چې سودا به مې یې درته
ښه خو ته مار چاته خوشې خوشې زنګونه مه وهه چې ډېر مصرف لري
نه یې وهمه که مې کوم وخت تا ته ووهه په الوتکې کې ځې
او ډېر لرې ولایت دی
ځه خدای دې په خیر سره ورسوه
پام دی وی چې زونډی او لونګ هره ورځ ښوونځي ته لاړ شي او درسونه ووایي
ښه ګوره که دې کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایې خلې وایې د هغه ځای ښې ګاڼې دي
بلې اورم څوک خبرې کوي
بلې بلې د زونډي پلار یې
خورې ته څوک خبرې کوي
وایې خدای دې ورمې ډېر لاندې که دوه ورځې دې نه دي وتلې اوس دې خور هم کړم
دا ته څوک یې زه د ځونډي پلار نه یم سربلان خان یم
ښه ښه اوس دې نومم بدل کړه
خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمن یې ته ودرېږه چې بادر خان ته ورنارې کړم
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده خو زبا دیم خوښشم.
بله د زونډی مورې ته یې څه دی ویل؟
هلو د زونډی پلار ته یې؟
او څه دی ویل؟ خیرات خدای؟
هغه مخکې څوک را سره غږېده؟
هغه د ما ملګری سربلند خان و. څه خو به دې نه وي ورته ویلي؟
نه څه مې کاوه، ورته ومې ویل چې د زونډی پلار مې په کار دی.
ښه نو څه دې ویل؟
ما ویل چې څو بجې دی، وړو لمدوم.
خو هغه دی په کور کې هم دیوالي سات شته او په موبایل کې دې هم سات شته.
په هغو کله پوهېږم؟
یوه بجه ده.
زه ښه دی وړو لمدولو وخت دی. خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دې هېرې نه شي.
ښه ځه، د خدای په امان.
په مخه دې ښه، داسې وارخطا یې خو لږ به غږېدلی وې.
کار لرم و ښځې، مومې په عذابوه. و خمه او پیژندې چې د ما بدبخت میرمن او د زونډی مورې څه دی ویل؟
ما ویل چې د الیکانو د پخو د چندو لپاره واسلین واخلم که نه؟ هغه نور خلاص شوي دي.
وایخله
لین واخلم که ډېر؟
هر څومره چې اخلي وایخله.
ښه خو ګوره چې بیا غلمغل ونه کې چې ډېر دې اخیستی وو.
زه په اندازه یې واخله.
ښه
څه وایې؟
ما ویل سبا ته مې زندۍ په مور پسې ولېږم.
د څه لپاره؟
نور ټول راغلي دلته د موږ کره دي، یوازې مور مې نه ده راغلې.
ټول د څه دپاره راغلي دي؟
ستا تېروي د لور کور یې دی.
پسې ولېږه.
څه شی ورته پاخه کړم؟
د ما سار، هر څه چې ورته پخوي پخې که، له خوبه دې وویستم.
څو بجې دي چې بیا ویده شوی یې؟
څو بجې دي؟ د شپې دولس بجې دي.
تر اوسه خو لا سر ماښام دی، هسې خوب غلبه در باندې کړې.
د تا ساعت تېر دی، موږ ټوله ورځ کار کوو.
همدا اوس مې پلار یاد کړې، ګوره چې راتلې چې نوکریزې دې هېرې نه شي. پام دې وي چې دلهم نوکریزې راوړې.
هلو هلو، شکر دی خدایه چې د موبایل چارج خلاص شو، که نه تر سهاره یې نه پرېښودم. تا په څه بلا واوښتم؟
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
پیمان پا گنا نیم خوب پینا غاو رکیگم، پرون تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخاو رکیگم، زد باد یا وچ پیم پس حراب باختی ریگم، کل باد کل بارانشی کل اور که اس وزیگم، خوز زم پا مخزما کاؤ دریگم او رکیگم، رنگ جان ورشم یو رنگین بڈے ٹانشم، رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم، چت مستوب میں پل کے بسا کے اب جام ورشم، لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے تیارشی ورشی تندر شی عذاب شی، ز پختون دا پختو غرشم نه یری غم نه نړی غم، چې د علم په جهان کې دو خیارو پاک کینم، هم وی پوری خندار
کړم هم په ځان پورې خندېږم په فکرونو لیونې شم په لټون لټون شم ستړی خو خیر دغې لراغلم نه پوهېږم نه پوهېږم خو زه زما 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 تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسېږم چې په لاره کې سراغله که تیاره وي کرڼا سرڼا کې یم خوشاله خو تیارو نه نه یاری پیمان پا گنا نیم خوبی ناغاو رکیگم پرون تو خم ومنن گلیم سبا بیا بخاو رکیگم زد باد یا وچ پیم پسارا پا باغ تیریگم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزیگم خوز زم پا مخزما کاؤ دریگم اور رکیگم رنگ پہ جانور شم یو رنگین